علامت کی وے خبری کول پوس وقت کی څه فکر کوی چا علامت نگاری یا سمبولیزم اړتیا ده او کدا یو هنر ده
مرګور زه زه هنر ګڼم اړتیا نه ده هنر ګڼم اصل کې تاسو خپل وګوره کنه تاسو به مونږ وسې بیان یا افسانه یو کیسه ایز انداز کې لیکل شي کیسه ایز انداز کې داستانی یو کیسه ایز انداز هغه خون نه کوي تجربه ما تجربه خبره وکړه کنه نو هغه علامت افسانه کې تجربه هم کېږي بل دادا چې لستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده یو کیسه وه د اردو والا هغه کې علامت وو چې ټلیفون ریسور وو پرېوته خلک پرې نه پوهېدو جنګ اخبار ایډیټر وو هغه وویل چې دا کار ده چې مونږ د لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده ما ورته وویل چې نه داسې نه ده دا افسانه علامت خو ښکاره ده مونږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو پکاره چې مونږ خپله پوه شو مونږ زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینې سره خبره وشوه نو هغې ورته وویل چې ما واده ده یا هغه ده زه تا سره واده نه کوم سړی بې هوښه شو یا مړ شو یا بې هوښه شو ټلیفون په وخت ده ټلیفون ریسور وزنګېده نو بیا هغه وویل چې خدا کی قسم یو افسانه نګار افسانه پېژندی شي نو ما دومره پوهه خو نه وه خو بره هغه د ما تعریف وکړه نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسانې ولولي لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي که پنځه کسانې ولولي پنځه قسمه سوچ به وکړي
لکه تاسې اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي سړی پرې نه پوهېږي څه فکر کوئ چې آیا د شاعرۍ غوندې لکه په شاعرۍ کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی په وپوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده
شته او په نه شته خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نه شته دي خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لوستونکي سردرد باندې اخته نه کړي داسې لوستونکي لکه تاسو اشاره وکړه ورته علامت هغه په کار ده چې لوستونکي په ګوموګو کې واچوي ګوتې نه ونیسي راځه تا به مثال په توګه زه تاته وایم چې راځه بارته ته یو شی ښایم نو تا به سوچ وکړې چې څه شی ده دا بار وخیږه نو تجسس ده وه تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې نه ده خال وای دا خو ما لیدلی وو که نه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 ودې کتاب کتاب تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې په هغې کې بیخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي آخر کې آخر اند چې راشي نو هغه کې وګوري چې وایي ما ښځه خو مړه ده دولس کاله وشو نو زه اوس هم دا خبرې کوم نو دا علامت وو پیچیده وو آخر کې اند ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وایي دا خو دې ته ما خیال نه وو نو علامت دا ده څه په کار ده چې وایي چې وایي زه پوه شوم خو خیال مې نه وو دا خو ما لیدلی وو دا ګل ده دا ګل ما لیدلی وو او ما وایي ته خیال نه وو کړی علامت دا داسې په کار ده
طاهر صاحب اوس به ستاسې آثارو ته راسو تاسې په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی د لنډو کیسو مو هم ډېر مجموعې چاپ دي ناولونه مو هم لیکلي دي سفرنامې مو هم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
ما چاپ شوي کتابونه نه لاس دي ټول ټال بس کې دوه دي اردو دي او ناول دی او افسانې دي دیدن او نه د پښتو افسانو کتابونه دي دوه سفرنامې دي درې رپورتاجونه دي رپورتاجونه درې رپورتاجونه
اوس چې د عمر په اووایم پسرلی کې مقام ایښی دی آیا اوس هم لیک کوئ که لیک پرې ایښی دی
لیک کولی نه شم اوس لاسونه مې رپېږي دوه کرښې نه شي نیکلی ډېر په مشکله زه یاداشتونه لیکم خو نه شي نیکلی مطالعه البته کوم کتابونه ګورم
او تاسې ډېره موده دلته په کراچۍ کې د پښتو ادب ډیوه بله وساتله د ستاسې د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې یوه غونډه کېږي څه فکر کوئ چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچۍ کې چې د پښتنو خپله سیمه نه ده پښتو ادب ته یې څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي که دي که نه دي او پښتو یې ژوندی کړی ده په کراچۍ کې پښتو هر ځای کې ویلی شي کوم بازار ته چې لاړ شي پښتو ویلی شي نستلی شي زه خوشحاله چالنج کراچی کے لکھوالان پختون شاعران ادیبان سلو نہ جاتی خوف سوز دادا چاہ فیضی شعر رہا تھا بار بار دے گی نہ پختو شاعران ڈیر دی نور ڈیر چاچی غزل بنے پوئے گی درے سلور دی وہ افسانہ نشی نکلا نثر ډیر کم نکل شي کس دوه کی دا خوشاله چې پختو افسانہ دا په جار په ډډا سره پوچه توستر گوای هم 50 کال د پختو خدمات وکړو خلکو پکې نو کرے تر غانه موټر بنگلې جوړ کړې ما پکې توان کړل خو توان مینه نه کړل توان نه غاڼه نه پختو جر سره د بیچرګا سلیش کال وش
جرس په نامه مجله هم کراچی خپروله د دغه مجلې څو غاڼې چاپ شوې او دا ولې بیا بند شو
ولې بند شو دا اوس سوال دا چې پښتانه کومه رساله د لاسو کولو نه ته چلے ده دا یو ریکارډ دا چې دولس کال جرس چلے ده یو ریکارڈ دادا چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور رسالو نمبر صحیح نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر چاپ کړو نظم نمبر 1600 صفو نه زیات تا خاص خین کتاب دا ما افسوس دادا چې زه مز بیمار شوم کنه ما خیال نه و چې زه به څلور نمبر چاپ کوم دوه چاپ شو دوه د نو شخصیت نمبر افسانه نمبر او معیاري خو شه بس حالات عمر ګټه و نه کړو نه شپږ څلور وخت غنه چاپ دي
طایر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسې ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې شاعري کول او بیا
وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس یو نیم شعر راشف البدیع ولیکم دوی ته مې نه لږه ده ملګرو ته تور شپې دي تور شپې دي تور شپې دي بلاګانې بلاګانې راپسې دي دعاګانې مې په حق نه قبلېږي راته کړې چې سپېرې سپېرې خیرې دي دا زه دا یو شعر به ولیکم کنه هغه دا شاعري مې شروع کړې وه خو چونکې ما ابتدا د هغه نه کړې وه داستانونه نه بارام شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکې ما افسانه هم دا لوستله افسانه مې خوښه وه نو ما شاعري مې پرې خو شاعري کې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرې خې افسانه مې شروع کړې وړومبې افسانه مې چور کړې وه افسانه په غم کې کما نه یم وہ افسانہ دادا چیزے پہ نوما خسلوں شرمے گا خوشور میں کلے وہاں طوفان سے دے خدا بخی ولی وما طوفان آتا میں ولی کلا غد پہ گنچا رسالہ کے چپ کلا کہ غنو میں چپ کلے نوزے پہ ننہ افسانہ نکار نہ ہے دادا چیزے افسانہ میں دادا ذکار رہا ہے
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دي هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نه څه ته پام راوړي شاعران دومره ډېر دي کنه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانہ دے ولی کلشی نثر دے ولی خاکا دے ولی کلشی رپورتاج دے ولی کلشی سفرنامہ دے ولی کلشی تکل دے ولی کلشی پیغام دادا چے نثر دے توجہ ور کلشی
رادیوی مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سے شنبے سہار 8 بجے واوری
وای چې دا قبر کاسه نسکوروي وغمې دا ځل د کوم قبرجن نقل راوړی چې له موږکانو سره په لانجه اوښتی دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو
د موږکانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه وخت په ماینس ښار کې یو قبرجن شتمن اوسیده دغه سړی هاتو نومیده ځان به یې بزرگ باله اوږده چپنه به یې په اوږو وه خو د خدای د لارې سړی نه و خلکو به ویل د یوه وړ کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده د ده ډېرې کیسې کېږي مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخت وچکالی راغله ډله ډله بنیادمانو له لوګي ساور کوله او ان شتمن خلک به وږي سملاستل په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه بي وزلو ته پرانستي و ولی هاتو د خیر خیرات سره نه و د چې بکلا یو ماشوم ولید چې له لوګي ژاړي او خواړه غوړي وږي به پورته وغورځولي و به ویل خوارن خو په دنیا کې کم ندی که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډیریده او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې، ویې ویل: هر څوک چې وږی دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کښتۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو دمخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف چې لمبو ته کتل، لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. ویې ویل: دا خلک موږکان دي، موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. ویې غوښتل چې نوکران یې هم وخندي، نو ویې ویل: په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوسېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پیسه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګه خو ټول وو، چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستو وره به لس نور موږکان را ننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی او د برج یوازینۍ کړکۍ کلکه پورې کړه، بېغامه سملاست. د چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول او په لمبو لمبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل او په درانه خوب ویده اسقف دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
دا ادبی مجلې په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې پلاټ د کیسې خاکه ده او مهم ټکي باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، کله خدای سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا شي، غوټم صحیح هغه نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابي. د کیسې د ژبې په ایسه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپل خاطره ووایم. تقریبا دولس دیارلس کاله پخوا ما لنډ کیسې لیکلې، هماغه وخت پایل او لیکوالي باندې یو ولس اتلس لنډ کیسې م برابر کړې او غوښتل مې زده د یوې ټولګې په ټولګې کې راوړم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه سړه سلې نومې ده، هغه لومړنۍ لنډو کیسو ټولګه وه زما. نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو، یا به همداسې خبرې کولې. کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې وه، خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به ولپکې، ډېر ټکي به و، ډېر ډېرې خبرې به وي پکې چې په هغه کې به دوی ته نه وي وي. چې مثلا یې غزني خلک دا خوش کړه او کاوړ دواړه قهر او غصې ته وایي. نو دوی به راتل دغه کاوړو د خوش کړه څه معنی، همداسې نور اصلاحات هم نور نمونه مو. په هغه وخت کې زه متوجه شوم چې ما یوازې په خپل لهجه باندې د سیمه په لهجه باندې دغه سی ولهجه باندې چې یوازې د غزنی خلک شادور باندې پویدلی ول پارس ولهجه باندې مولاند کې سیلیکلی او ما فکر کاوه هغه وخت چې ټول خلک په دغه خوش کاو کاوړ یا د نورو اصلاحاتو چې په یو خاص سیمه پورې اړه لري په دې باندې ټول پویږي خو روسه داس نه و دا خبره تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي هغه یوازې د سیمه لپاره د محدود جغرافیا لپاره اته د ولسوالۍ د ولایت لپاره دې لپاره نه لیکي فرزانزه پښتو کې اوس لیکم تقریبا شپږ میلیونه پښتانه دي نو دا شپږ میلیونه پښتون لپاره باید یو څه ولیکي یو څوک یو څه لیکي باید هغه په ژبه باندې لیکنه کې ک په قندار کې څوک پویږي هغه په مشرق کې هم دا ستې په لیکنه باندې پوسی البته په دې کې ځینې خبرې شته زندګي اصلاحات دي زندګي ټکی ني چې هغه خپل هغه کیسه ته خوان در بخشي مثلا ک تکرار وایي چې غوسه 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 ک یو ور خوش کو و یا کاوړ وایي دا هم بد ناراضي یو خدای چې لنو اصلاحات او لنو نمونه لنو لغتنو سره مجاش ناسو بل خبر دا څنګه نصر خوشواله راونی خو شرط څه ده کله چې موږ لیکو چې خوشکا په اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه یا د نور اصلاحات کوم جوړو هغه معنی باید ولیکل سي دا ورورو بیا می امکیږي فرنده وز وینما بدل لاسو دور وسو کلو زنده غستور د کورانم د سیاغو يم د خوشکه یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما اولته کارول چتر د مخ کی هم دغه ټکی ول په پښتو نصر کین خو یا به کم یا ما نه ولدی
یو خو د لاجه خبره ده او د ترویسی می پوری محدود جنې لغتونه او اصطلاحات او جنې کنایې د یو بل شی چې دا هغه د ست چې د جنو سیمو بازي دودونه دي بازي رواجونه دي بازي خبرې دي چې ډیره عام نه دي تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ په غزنی کې د نایزه بازی لوبه ده دغه لوبه چې دا کایو څوک ولنډه کیسه په یو نایزه باز باندې لیکي دغه خپل اصطلاحات لري خپل لغتونه لري امکان لري په دې باندې سړی پونسی ډیر کسان په باندې پونسی یا بل یو شاید اس یو شاید فرزان شولې دي د غزنی خلک د شول نه په کارلو پیږي نه په هغه اصطلاحات پیږي هغه خپل د کښتې چې ده د خپل ډیری داسې خبرې لري چې عام نه دي یا فرزان امکان لري په کندار کې دغه سیوز د انځرو په انځرو کې یو څوک یو شی لیکي انځر بیا یو دنیا ده او خپل ډیر داسې شیان لري داسې مسایل د عماولو لپاره څه فکر کوي څه باید وسی
تاسو نه ځان از بازی مش خلک به څنګه ورته وای دغه یادونه وکړه کافرزان په یو کیسه کې په ولي کنه کې په وناول کې هغه لیکوال غواړي دغه لوبه فکر راولي نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي ک دا څه څه مجراول چې هغه نور خلک قرباني پونسي نه به مت نظر باندې فائدې ځکه مخ کې ول سیل لاندې سیناول یوازې د سیم لپاره مجنه لیکم او هر هغه څه مجراول هغه به تشریح کوي په تشریحاتو کې راول فرزان هغه نایزه بازی هغه یو نایزه لري نایزه باندې ټول خلک پویږي هغه بل لرګای میګوي ورته وای دوی بیا کیدله مثلا د کتاب د مغفانی په بلاند موجود کده غو تشکیک اوس ډیر کتابونه هم دغه ناولونه لاندې کسي مثلا د پښتو کته دومره مشکلات نسته اوس کته فرزن یو یو ناول جباړي ولاند کسي جباړي انګریزي ته اوس پخې کې واز لیکلی چې ګودر غلای فرزن ګودر په ګودر باندې ټول پښتانه پویست ګودر څه د خو یو انګریز په نه قرباني پویږي هغه ته بعد هم دغه تشریحات موجود کې ګودر څه معنی هم دغه مثلا ک په وسیمه کې پرزنګ څنګه دا یغت سپلای ده کله چې مثلا د مشرقي الوسطون کې قربان پونس نو دغه موږ به فائدې راوړای یعنی د تشریح لپاره موږ وخت لرو اختیار لرو پر خلاص لرو دغه نصر یا خصوصا تخیل هغه وخت خونده ورځي چې ما په نظر باندې نوې څه ولري که تکراری موضوعات یې په خوایب څور باندې لیکل شوی اجازه مثال درکم که تاسو مثلا یو کیسه لیکئ هغه کې د فوتبال لوبه راولای دا شاید ما ته دومره دلچسپ نه وي ځکه فوتبال په دې وطن کې پاره سیمه کې سره پاره ولایت کې سره پاره د وسوالې کې سره ټول خلک ورسره پودي یعنی دا یو نوې څه نه لري فوتبال تشریح ته ضرورت ولري خو که څنګه یا څپلې نه نه زبازي دا موږ راولو دا کېدای شي نور خلکو ته چې پاره سیمه کې دغه مشهور نه یي خلک نه پیژني هغه ته دلچسپ وي یعنی نوې څه خپل یو شایست لري یو خوان لري پر وسلو باندې ارزي
د کیسې نصر باید څنګه کله کله ځینې کیسې ولامه شپه ډېر رسمي
دا به مزو خطر درته وایم تقریبا څو کله مخکې یو څوک بل ولایت کې ولاند کسای لیکلی و هکسای ټلیفون کړه ته وله ډېر شایسته و تشویق میکو نه وای نیکوال نه وای ځوان خو اتفاقا ډېر وخت ووت یو وخت په مجله کې هغه کیسه ولت چاپ سویونه یعنی ډېر دغه سیده سی کوم سیمات ټلیفون کې ویلی و ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50 فیصده وراړولې وه ژبه یې مغلقه کړې وه د کیسې. ما تلیفون ورته وکړ، ملکومه کیسه چې تا ماته په لومړي ځل ولوستم په هغه کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ماته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وایي هغه ده وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره خبرې ما ورته وکړې، یا بې قناعت کړی یا بې نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي، هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلمات وډاکي، یې ده په نظر باندې دا شراته. هلته داسې نه ده، نثر څومره ساده یي، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیاتو د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسې خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري. یواز سواد ولري، خدای دې وکړي تر څلورمه پنځمه مکتب وایلی. بل دا داسې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده یي، څومره خوږه یي، څومره هم فهمه یي، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه یي، څومره تصویري هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپله وسه پورې ساده ژبه کاروم. بله خبر دا ده چې کله کله غواړي چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولمه، دغه پاراګرافونه یي، یعنې یوې جملې دومره اوږدې چې هره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف یي. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یي، ناول یا تقادي مقالې مې، که نور مقالې مې، فرضاً سیاسي مقاله څوک لیکي، څو چې جملې لنډې یي هغومره نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله ورته جملې پایل دي، انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساخلي، نفس اخلي، یو څوک فرضاً پادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغوی داسې نه کوي چې فرضاً یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف یي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې یي، هماغومره به په ژبه کې خوږوالی وي. بله خبره د نثر لیکنې په برخه کې، ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو، له دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پر د پسیپس لیکل وو چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکي، قلمي ور واخیست، کاغذ سید لاس کړ. دلته دی واخیست کلمه یو 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 کم اس ولا، یعنی تغیرات کړل، درار یو رنګ کلمات، یو رنګ تور، یو لکه کلمات هم نو کارول. یبل ځای یب ځای مال وست یو یو کیسه ونه پجم ناولو، نو هغه کریکټر سینزرګل نومې دغه داس معرف کړایو. انزرګل ځوان وو، د پلار یو زوی وو، او د رنګ شایسته وو، درېزل وو وو وو. دا په معنا کې هیڅ کوم تغیر نه راولي، معنا مګ لوستون قربان پوهیږي چې هدف څه ده. خدا در کوم جملې هغه د شکولا لمخي، یعنی دغه صفر لپسې یو رنګ کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، د به خپل نثر خوشواله له بینوري دا در کوم لیکل کېدای شوی سي. فرزان انزګرال ځوانو، پلار هم دا یو زوی درلود، د ای رنګ شایسته ښکاری ده. هغه وو وو درېزه ل تکرار، دلته یو ځای راغی، یعنی درس له کلمات سره لوبي کول، یا پر ټکی باندې، پر کلمه، پر جمله باندې فکر کول، او بیا لیکل، دا خپل د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وړي په ځای سره، البته فلاندو جملو کې به وژده جمله د هم ډیر شرازي، یا برعکس په وژده جملو کې لاندې جمله. خو په عمومي توګه څومره جمله ساده، لاندې، رواني او تکلفونه لري په وسلو کې هغه ډیر شرازي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته مالې دلی دي، لیکنه خېدي د لیکنهو په پیسې کې مې وڅرته وایستې څونه اهمیت لري.
دا کله کله یو خبره انسان په خنوي خاطرو ته به زموږ دري او معلمو شپږ مو مسل کې نو غادم دغه لیکنه شوب نه شوب په واره باندې په تخته باندې ولي خلوای بخشش لازم نیست اعدام شوت. بل دې په اړه باندې وکي سبق نه وای، دا یو بندي وو. بیا څوک په خوا زمانو کې پاچانو پختو کې، بیا پاچا ته پرغله شفاعت یو کې، و بیا پاچا خاطر کړه وز دا ورکه غو د زندان مشرته دا به خلاص کی. نو دلته هم دغه جمله پاچا لیکلی چې بخشش لازم نه سیدام شوت. دلته له بخشش وروسته دغه پاچا نه یو کامه یې رسوي، بخشش کامه لازم نه سیدام شوت. هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نیست، یعنی بخشنه لازم نه ده ادام ادام دسی او که کامه ولری سی بخشنه ده، یعنی وی بخشه لازم نه ده سی ادام سی. نو هغه سړی چلته لې وغه خاصه هغه زندانبان یا زندان مشر تور کړی، هغه په دې خلاص پاچا دغه یو کامه ورنه یې راغه سړی ادام کړی، ورس وی پاچا خبر سوز ده مه بخشلای هغه سی راوړی لدنه یو کامه یې راول. نو دا مثال دا دغه مثال نه ده په دې خطر من ما وای سی د دې د لیکنه شو د دې پاره باندې هغه دغه د 1526 خوانې خاطره هم دغه یو مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلې ده. لیکنه شي ډیر ضرورت دی، لیکنه شي یو جمله ته دوه معناګانی ورکوي، اته څو معناګانی ورکوي. لکه څنګه چې هم دغه مثال ما وړاندې کړم خپل په معنا کې ډیر تغییر راولي. لیکنه شي د لوستونکي کله چې د ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي کاغذ لیکنه شي نه پکې د پلس د لوستلو کې څونځه پیدا کوي. لیکنه شي د لوستلو د سهولت لپاره د اسانتیا لپاره دا ډیر ضروری ده. کای جمله یو یو پات یو ټکی یو نه لري اخو لراتون په جمله سره ګډ اسمه دا به دوم ځل ولې سترڅو پوسې سي نه دا جمله پات ورسې دوس بل جمله شروع اسمه ډیر ضروری ته نقل قولونه ګور مثلا نقل قول ته دی بل چې خبر راخلی کاغه په دو قوسونو کې مونږ نسی په غنخ نه قوسونو کې هغه لوس کې فکر کوي چې دا دې همدغه سړی خبره ده.
کور مودان ډیر
منل تاسو ته منل
لخ کړې یل کلم د بدن پر لخ کریل کلم زبادن فرات لخ کریل کلم زبادن فرات لخ کریل کلم زمین زغری را ترا اوڑا زمین زغری را